هو أمل علي بشير مجلة با خبر نوبيلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغان امریکای په هنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه پاکستان ژغ کوي چې دغه په هنتون د دوو تښتول سوي استادانو درخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. د کونړ په دوو ولسوالیو خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې څلوېښت توغندي توغول سوي دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر وړاندې د امریکا د نظامي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی دی. بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغان امریکای پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړې توګه له پاکستان غوښتي چې دغه پوهنتون د دوو تښتول سوي استادانو د راخوشي کولو لپاره عملی اقدامات وکړي. ډیوډ سیډنی نن ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه معلومات نشته چې دغه استادان په کوم ځای کې ساتل سوي دي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه شي.
په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د دارالامان په سیمه کې داسې مهال وتښتول سول چې خپل کورو ته روان وه. وسلوالو طالبانو د تښتول سوي استادانو د ویډیو په خپرولو سره تایید کړه چې یاد استادان د دوی لخوا تښتول سوي وو. د کونړ په دوو ولسوالیو خاص کونړ او سرکانو ولسوالۍ کې د پاکستان له لورې څلوېښت توغندي توغول سوي دي. د کونړ امنیه قومندان جنرال جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په څلېرویشتو ساعتو کې پر یادو ولسوالیو توغول سوي دي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په وینا یې یو توغندی پر یوه کور لګېدلی او شل څاروي یې وژلي دي. د معلوماتو له مخې په تیرو څو میاشتو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو سلګونه توغندي ویشتلي چې پکښې څلور کسان وژل سوي، لاستاپیان او لسګونه کورنۍ د خپل کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم په څه د پاسه زر کیلومتره مربع مځکه کې ماینونه او ناچاودېدلي توکي سته. ویس احمد برمک نن په کابل کې د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دوی د دغو ماینونو او ناچاودېدلو توکیو د موجودیت له امله نسي کولای خپل کارونه په ښه توګه پرمخ یوسي. ښاغلی برمک دغه شان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې د ماین پاکۍ پروګرامونو ته جدي پاملرنه وکړي. د زابل د شهر صفا ولسوالۍ په بازار سیمه کې د محمد نعیم په نوم یو شل کلن ځوان د ستارې په نوم د ښوونځي یوه دولس کلن نجلۍ زده کوونکې په ډز وژلې ده. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار رامنځته سوې ده او دغه هلک هم له پیښې وروسته ځان په ډز وژلی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه نجلۍ پخوا د هلک په نوم وه او څو ورځې مخکې پلار بل چا ته په نوم کړې ده. اوس یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر وړاندې د امریکا د نظامی عملیاتو په اړه خبرداري ورکړې دي. د ویلي چې دا به د سیمې لپاره د لوی خطر په معنا وي. روحاني نن په تهران کې یو خبری کانفرنس ته په دې اړه وویل. د تیرې جمعې په ورځ دوه امریکایي بیړیو نه پنځوس توماهاک میزایل د سوریې پر هوایي اډه وتوغول. دا حمله په سوریه کې پر ملکیانو د هغې کیمیاوي حملې په عکس العمل کې وسوه چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو کړې وه او لسګونو ملکیان یې ووژل. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هالی د کیمیاوي حملې په ورځ وویل چې امریکا د نورو اقداماتو تیاری لري خو هیله لري هغه ته به اړتیا نه وي. د روحاني هیواد ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد لوی ملاتړی دی. د وینا پر مهال د سوریې پر هوایي ډګر د امریکا هوایي حملې وغندلې او د کیمیاوي حملې په اړه د نړیوالو پلټنو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اوو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره ایټالیا ته رسیدلی دی. ټاکل سوی ده د اوو هیوادونو دا ډله به په یوې ځانګړې غونډه کې د سوریې پر کړکیچ بحث وکړي. د ایټالیا خبري اژانس راپور ورکړی دی چې ټیلرسن او د اوو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو نور وزیران به سبا په یوه غونډه کې د سوریې په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اروپا پر ضد په خبره کې اشاره کړې چې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د ګډون غوښتنې ته به له سره کتنه وکړي. د ویلي چې اروپا به د ترکانو پر ضد د خپلو کړنو بیه پرې کړي. پرون په ازمیر کې د وینا پر مهال اردوغان وویل اروپایي اتحادیه ته د ترکیه د شاملېدو خبرې به د ترکیه په اساسي قانون کې د تغیراتو لپاره تر ټول پښتنو وروسته پیل سي. ټاکل سوې ده دغه ټول پښتنه د اپریل په 14 وسي. نن د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې په یوه موټر بم چاودنه کې یو دولتي چارواکی وژل سوی دی. تر دې چاودنې وروسته پر یوه پوځي روزنی مرکز ځانمرګی برید وسو. د موګادیشو د شاروال ویند عبدی فتح عمر حالین وویل په موټر بم چاودنه کې د ټیټې رتبې دولتي کارکوونکی وژل سوی دی. تر اوسه د موټر بم چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې یوه حمله کوونکی چې نظامي جامې یې اغوستې وې د نظامي روزنیز مرکز خوا ته ورغلی او پر ځان پورې تړلي موادو ته تر چاودلو مخکې پر سرتیرو ډزې پیل کړې. د تلفاتو په اړه رسمي ارقام نه دي ورکړل سوي، خو یوه سرتیری چې د حملې پر مهال په روزنیز مرکز کې وویل چې په حمله کې درې سرتیر وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. الشباب اسلامي سختریزې ډلې د ځانمرګې برید مسؤلیت منلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو لازادې رادیو اوریدل. روسیه یو ځل بیا له طالبانو سره د مسکو د پوځي همکاریو اداوی رد کړی او په دې اړه شواهد نشته. خو د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي
دا هر څه ثبوت مونږ ترسته کړي. ثبوت وخت راغی ان شاء الله تعالی دا ټول ثبوتونه به مونږ وخیو. هیڅکله د پارلمان وکیل بې ثبوته بې اسناد خبرې نه کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخ شي. د افغان حکومت خبرګون څه دی؟
کله چې قضایه قوا حکم کوي په اتومات ډول باندې هغه کوي چې د تدبیر مسؤلیت لري هغه به تدبیر کیږي.
په همدې مجله کې به مو د روغتیا نړیوال سازمان په راپور خبر کړو چې وایي په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ستونزو اخته دي. نور راپورونه هم لرو. د مجله مو تشپږ نیمو بجو در سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د روسیې د پوځي همکاریو په اړه افغان او امریکایي چارواکو څرګندونې کړې دي، خو روسیه وایي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې اړه اسناد او شواهد هم نه دي موجود. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمد زینن ازادي رادیو ته وویل چې له افغان طالبانو سره د روسیې د همکاري په اړه به د اړتیا په صورت کې خپل ټول شواهد وړاندې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د روسیې له انکار سره سره وایي چې له طالبانو سره دغه هیواد د پوځي همکاریو په اړه کره شواهد لري. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له افغان طالبانو سره د روسیې د پوځي همکاریو په اړه کره شواهد لري او د اړتیا پر مهال به یې وړاندې کړي.
دا هر څه ثبوت مونږ ترسته کړي. ثبوت وخت راغی ان شاء الله تعالی دا ټول ثبوتونه به مونږ وخیو. هیڅکله د پارلمان وکیل بې ثبوته بې اسناد خبرې نه کوي او نه مونږ غواړو نه شخصي کومه د دښمنۍ مونږ روسیې سره لرو. روسیا د مونږ یو ګاونډي هیواد ده او مونږ همیشه د دوستانه تعلقاتو غوښتنه کړې ده. که د اسنادو خبره سي هغه اسناد هم د مونږ افغان حکومت سره شته او هم پارلمان سره شته ده.
که څه هم ښاغلی احمدزی له ازادي راډیو سره د شواهدو له شریکولو څخه ډډه وکړه، خو په ټینګار سره وویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له خلکو سره ګوري او د طالبانو په پلوي او د افغان دولت پر ضد ورته څرګندونه کوي. تیر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو شمیر لوړپوړي افغان چارواکي له شواهدو پرته پر روسیې تور پوري کوي چې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. د روسیې د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې یو شمیر افغان رسنۍ او د ملي شورا غړي په روسیې بي بنسټه تورونه لګوي. سمود وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان طالبانو سره د خپل هیواد اړیکې منلې وی او ویلي و چې له دې ډلې سره د دوی اړیکې د روسیې ادباو د خوندیتوب او سولې ته د طالبانو د حسولو په هدف نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمیر وکیلان وای په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روسی جنرالان له طالبانو سره لیدل شوی دي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل سورز مخکې ازادي رادیو ته ویلي ول دا اسناد تر لاسه کړی چې روسی پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوی دي. په کابل کې د روسیې د سفارت په تازه خبره شوی اعلامیه کې د کندوز د پخوانی والی هغه اداوی هم بې بنسټه بلل شوی چې ویلي و روسیا طالبانو سره د درنو او سپکو وسلو د مرستې ترڅنګ د دې ډلې جنگي موټری هم ترمیم کړي دي. د کندوز پخوانی ولی عمر سپیلا هم په خپل خبره ټینګار کوي وای شواهد خي چې شمالي ولایتونو کې روسیا له طالبانو سره پوځي مرستې کوي.
د درازنوف یا سنایپر ګن چې د سنایپر دا روسی سلاح ده او په ټول افغانستان کې ډیره نایابه ده. اوس طالبان دا د کلاشنکوف په شان باندې لري، هر ځای کې ورسره ده، درې کیلومتره مسافه ولي دا دوی د کوم ځای نه کړه. او بل دغه دغه پریمانه مهمات دا هم یو سوال ده چې دوی د کوم ځای نه کوي، دا ورته پیریان راوړي، دا کوم بل ځای نه دوی پیدا کوي.
د نړیوالو چارو کارپوه لطیف نظری بیا وایي که څه هم له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه اسناد نشته، خو په دې برخه کې د لوړپوړو امریکایي چارواکو څرګندونې دغه مسله له شک څخه په یقین بدله کړې ده. د ښاغلي نظری په خبره افغان حکومت باید نه یوازې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په باب بلکې په سیمه کې د فعال سیاست په لوبولو سره خپل بېطرفي ثابته کړي. نوموړی له افغان دولت غوښتنه کوي چې باید له سفارتي اړیکو نه په ګټې اخیستنې دا مسله له روسیې سره حل شي.
خبری مجله اوری.
د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی خبرداري ورکوي چې که حکومت قانون پر خلکو یو شان پلی نه کړي له خطر سره به مخامخ سي. د دې جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې د قانون نه پلی کېدلو د خلکو باور کم، ناامنۍ زیاتې او د طالبانو محاکمو ته د خلکو ورماتېدل زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي کومې دوسیې چې د محاکمو لخوا فیصله شوي باید عملي شي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که قانون پر خلکو یو شان پلی نه شي، د نظام مشروعیت به له پوښتنو سره مخ او د خلکو باور به پرې کم شي.
فیصله های محاکم
موجود است، ارگان قلی دو ویل د محاکم پریکړه موجود دي، خو له بده مرغه چې تعقیب شوی او پلی شوی نه دي. که حکومت دغه دوسیه پلی نکړي نو دا به په دې معنا وي چې حکومت په غیر مستقیم ډول پر خپل ناتوانۍ اعتراف کوي.
اعتراف کړم بسره غیر مستقیم
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد مبارزې ځانګړې ابتدایي محکمې د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علیزي د 2.5 کلونو حبس پریکړه کړې، خو نوموړی تر اوسه هم نه دی نیول شوی. همدارنګه د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو لخوا پرې جنسي تیری شوی، خو د ده د دوسیې د څېړنې څرنګوالی هم تر اوسه له خلکو سره شریک نه شو. په دې اړه لوی څارنوالۍ د دوستم د وو ساتونکو د نیولو حکم صادر کړ. له دغو نیول شوو څخه د څېړنو د بهیر راپور خپور شو، خو د نیول کېدو خبرې تر اوسه خپور شوی نه دی. د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی ویلي چې عبدالرشید دوستم په خپل کور کې حبس تیروي، خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه خبره رد کړې ده. دلته دا پوښتنه را پیدا کیږي چې د محاکمو پریکړې یوازې پر عامو خلکو پلي کیږي او که په زورواکو هم؟ هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د قضایي قوې د هرې پریکړې پلي کولو ته ژمنه ده. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل هر څوک که په هر مقام کې وي له قانون څخه پورته نه دی.
کله چې قضایه قوا حکم کوي په اوتومات ډول باندې هغه کوي چې د تطبیق مسؤلیت یې لري، هغه به تطبیق کېږي. قانون د ټولو لپاره یو شان دی او پر ټولو باندې په یو شان باندې تطبیق کېږي.
کارپوهان وایي د قانون پلی کول د دیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، او کله چې دغه اصل پلی نه شي د نظام مشروعیت له پوښتنې سره مخ کیږي. له دې ډلې موسی فریور وایي چې که قانون پر خلکو یو شان پلی نه شي، زورواکي مفسدین او مافیا به زړور او د نظام پر وړاندې به په یو لوی خطر بدل شي.
د کابل امنیه قومندانۍ تایید کړی چې له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې په دې پیښه کې اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. سبهون کاکړ نور تفصیل راکوي.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې دا پیښه د دوشنبې په ورځ د سهار پر 8:30 بجې د خمبر څلور لارې په سیمه کې رامنځته شوې چې اوس مهال د پیښې څرنګوالي پاړه د پلټن ټیم په سیمه کې په څیړنو بوخت دی. د کابل امنیه قومندان حسن شاه فاروق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان چې یو نارینه او بله ښځینه وه، له اداري فساد سره د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې په ځانګړي عدلي او قضایي مرکز کې دنده درلوده چې د نامعلوم کسان لخوا ووژل شوه. د وای کله چې له کور څخه راوتل دا پیښه رامنځته شوه، یوای د سامي په نوم ښځینه ساتنمنه وه او بل یې هم زموږ کارمندو چې دواړه د درنو جرمونو په وړاندې عدلیه او قضایي مرکز کې کار کوونکي وه. موږ ګورو چې ښځه څه ډول ده. دوی زموږ له ډیرو فعالو کارکوونکو څخه نه وه. ښاغلی فروغ د حمله کوونکو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تر پلټونو وروسته به ټول جزئیات په ډاګه کړي. تر دې وړاندې د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس هم ویلي و چې دا دوه کسان د نامعلوم وسلو لخوا وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د درنو جرمونو په وړاندې عدلیه او قضایي مرکز په دې وروستیو کې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي چې په اداري فساد تورن ول په مجازاتو محکوم کړي دي. له اداري فساد سره د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې دا ځانګړی عدلیه او قضایي مرکز تیر کال د سرطان په میاشت کې د لوړ پوړو چارواکو لخوا په کابل کې پرانستل شو. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د یاد مرکز د دوو کارکوونکو وژل د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د دې پیښې تر شا اقتصادي او سیاسي مافیایي کړۍ لاس لري. د دغه کمیسیون غړی نواب منګل:
زه فکر کوم چې دغه څه د شوته لاسرسی درلود چې په هغه کې به لوړ رتبه د دولت کارکوونکي شامل و بینان د ځینو حلقو او اشخاصو لخوا او د مافیا لخوا شهادت رسول شوی دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فخیر محمد فخیر وایي چې حکومت باید د داشان پیښو د مخنیوي په هدف مهمو امنیتي پوسټونو ته وړ کسان وګماري او ترڅنګ قوانین هم په ښه ډول عملي کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه واوري. د افغانستان په اړه یو بل موضوع اخلو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ناروغیو اخته دي. دبليو ایچ او په یو بیان کې وایي د دې ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره په افغانستان کې زیات کار او پانګونې ته اړتیا لیدل کېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې 22 لکه افغانان په ذهني او رواني ناروغیو اخته دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مخکینی اټکل کې دا شمیره 12 لکه خودل شوې و. دبليو ایچ او په یو بیان کې چې پرون نو وخت خبر شو ویلي دي چې د افغانستان 2.2 وګړي د ژور خپګان او اندېښنو په څیر په بیلابیلو رواني او ذهني ناروغیو اخته دي. د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي چې پر رواني ناروغیو د اخته افغانانو دقیق شمیر نه دی معلوم او 22 لکه یوازې د دوی اټکل دی. په پرونی بیان کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر ریچارډ پیپر کورن له قوله ویل شوی دی چې خایي د دې ناروغانو اصلي شمیر تر دې ډیر زیات وي. په افغانستان کې چې د نږدې څلورو لسیزو جګړو ځپلی د فقر او بیوزلۍ له کبله روغتیایي اسانتیاوي او خدمات هم لږ دي. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د رواني ناروغیو 200 مشاورین او 100 ډاکټران روزلي دي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکي چې وایي له دې ډلې څخه 300 کسان اوس مهال په دولتي روغتونونو کې په کار بوخت دي او د ناروغانو علاج کوي. خو د روغتیا په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخي مشر په خپل بیان کې ویلي دي چې اوس مهال د رواني ناروغانو د علاج لپاره سمدستي اړتیا شته. ریچارډ پیپر کورنوي په افغانستان کې په دې برخه کې باید لازمه پنګونه وشي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږه خلاصه د ریډیو ری دوستانو مخکې مو د روغتیا د نړیوال سازمان راپور ووري چې وايي په افغانستان کې سلګونه زره کسان په ذهني او رواني ناروغي اخته دي. خو د افغانستان په اړه مثبت خبرونه هم لرو. د دغه واد د اوبو او انرژي په وزارت کې د کاسا زر پروژې لپاره څنګه فعال شوی چې په افغانستان کې د دې پروژې فعالیتونه وڅاري. په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د ارتباطاتو مشر بریالی نایاب وایي چې پر دې پروژې به عملي کار راتلونکي کال پیل شي. شغلی نایاب د دې پروژې د چارو او افغانستان ته د هغې د ګټو په اړه مڅاروان سره خبرې کړې دي. شغلی نایا په پایل کې د کاسازر پروژې د کارونو په اړه وایي.
د کاسازر پروژې ټولې چارې په اوس وخت کې په 2018 کال کې په تدارکاتي مراحل کې وي او د دې پروژې د تدارکاتي مراحل اوس د افغانستان د تدارکاتو د ادارې یا ان پی اے چې په جمهوری ریاست پورې روان ده. دغه یې تقریبا هلته په دغه مراحل کې دی او ساتنه صاد وزارت ته تللی دي ترڅو د دوی اسناد ارزیابي شي. ولغه نو وروسته پایلې اعلان شوې. خو لومړني معلومات دا دي چې دوه هندي کمپنۍ د دې پروژې د تطبیق لپاره په نظر کې نیول شوې دي او ورسره خبرې دي. دا چې کله پایلې ته ورسیږي ان شاء الله نتیجه به ټول خلکو ته اعلان شي چې کومه کمپنۍ او څه وخت خو دا سویل کیږي چې 2018 کال تر پایا پورې ټول تدارکاتي کارونه ختم شي او په 2018 کال کې عملا رسمي کارونه یعنی عملی کارونه د دې پروژې په ساختماني کارونه په افغانستان کې شروع شي.
تاسو وایئ چې په 2018 کال کې به عملی کار پیل شي، دا پروژه به څومره وخت کې تکمیل شي؟
د دې پروژې اټکل داسې شوی دی چې په 4 کلونو کې به تکمیلیږي. نو که په 2018 کې شروع کیږي 21 اخر یعنی 22 کې به دا پروژه تکمیلیږي او بیا به ګټه اخیستنې ته آماده کیږي چې د دې لارې نه به 1000 میگاواټ برېښنا د پاکستان هیواد ته او 300 میگاواټ افغانستان ته اخیستل کیږي. د دې پروژې له لارې
علاوه په دې چې افغانستان به د تاجکستان او منځنۍ آسیا له برېښنا څخه استفاده کوي، نور څه ګټه ترلاسه کولی شي؟
یو خو به په نړیوال بازار کې افغانستان ته اقتصادي باور را پیدا شي او نړیوال وفدي باور شي چې افغانستان کې کولی شي پانګونه وکړي او د پانګونې به یو ښه بازار رامنځته شي. د جنوبي او مرکزي آسیا ترمنځ به د برېښنا د سوداګرۍ مارکیټ رامنځته کړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دغه د برېښنا کمښت چې په کومه اندازه کې ده چې دا به د اوړي په موسم کې د برېښنا د انتقالي حده به کم شي، د افغانستان لپاره به په کلنی ډول 30 میلیونه امریکایي ډالر دغه پروژه عاید ولري. او باید یادونه وکړم چې د دې پروژې تر پلي کېدو وړاندې د کلو پراختیا وزارت 30 میلیونه ډالر پروژې په دغو سیمو کې چې دا پروژه به ورڅخه تیریږي د بیا رغونې پروژې تطبیق کړي. د NSP په ډول لکه چې د همبستګۍ پروژې خو په افغانستان کې تطبیق شولې، نو دا به په سیمو کې همدا ډول پروژې 30 میلیونه ډالر په ارزښت او په کلنی ډول به افغانستان ته دا پروژه په راتلونکو کلونو کې هم 30 میلیونه ډالر عاید ولري او د دغه 30 میلیونه ډالر عاید څخه به 2 میلیونه ډالر د یادو سیمو ته چې کندوز دی، بغلان دی، پنشیر دی، کاپسا دی او د کابل ولایت سرګورس ولای لغمان دی او ننګرهار ولایت دی، دغه سیمو کې به 2 میلیونه کلنی په کلنی ډول مصرفیږي 2 میلیونه ډالر.
په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د ارتباطاتو مشر بریالی نایاب چې وایي پر کاسا زر پروژې به عملی کار راتلونکي کال پیل شي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکره چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 7.5 صفه.
دوستانو بیا هم د افغانستان په برخه کې راپور لرو چې البته دا د ورزش په برخه کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی راشد ارمان چې د هند غوره لیگ په سیالیو کې نړیوال شهرت ترلاسه کړی وایي چې ارمانونه یې تر دې پراخ دي. راشد ارمان غواړي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د سترو ټیمونو ترڅنګ ټیسټ مسابقې وکړي. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
راشد ارمان لوبړنۍ افغان لوبغاړی دی چې د هند غوره لیگ په سیالیو کې لوبیشي او لوړ نوم یې ګټلی دی. د ارمان ارمانونه یوازې د هند تر غوره لیگ پورې محدود نه دي. راشد ارمان د یکشنبې په ورځ د ګجرات په وړاندې د خپل ټیم حیدرآباد سن رایزرز له مسابقې وروسته ریوټرز خبري آژانس ته وویل، زما هدف دا دی چې باید د خپل هیواد لپاره ټیسټ مسابقې وکړم. زما اصلي هدف دا دی چې د ټیسټ لوبو کرکټران وبلل شو. ارمان وروسته لدې چې د هند غوره لیگ په دوه سیالیو کې 15 لوبغاړي وسوځول د خلکو او رسنیو پام ځان ته واړاوه. افغانستان تیره میاشت د ICC د نړیوال جام په 4 ورځنیو او 4 ورځنیو سیالیو کې آیرلند ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال شورا په اسوسییټډ ټیمونو کې لومړی مقام خپل کړ. حاضر دمه هند کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ یا رینکینګ کې لومړی او زیمبابوې وروستی ځای لري. په یو ورځنیو سیالیو کې تر ټولو زیات پوینټونه د جنوبی افریقا دي. افغانستان 25 پوینټونه او تر زیمبابوې یو نمره وړاندې لسم ځای لري. په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پوینټونه 48 او د آیرلند 42 دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی لالچند راجپوت وایي ټیم یې ډېر زحمت ایستلی او د ټیسټ لوبو مستحق دی. د راشد پشان ستر لوبغاړی د دې لپاره چې افغانستان ته د ټیسټ مسابقو مقام نه دی ورکړی شوی نشي کولای چې په ټیسټ مسابقو کې ګډون وکړي. راشد خان ارمانوی د هند غورالیک په سیالیو کې د نړۍ له مشهور لوبغاړو او تکړه روزونکو څخه زده کړه کوي او له دې سره ځان بلدوي چې د لسګونو زرو نندارچانو په مخ کې لوبه وکړي. د رویټرز خبري آژانس ته وویل دا خورا په زړه پورې تجربه ده چې د ډیوډ وارنر، یوراج سنگ او کین ویلیامسن په شان سترو لوبغاړو سره لوبه کوم. موږ د ټام مودی په شمول ډیر تکړه روزونکي لرو، دوی زموږ په لوبه کې تغییر راولي. د په عین حال کې وویل له داسې حیرانوونکي ټیم سره د یو ځای والی شي چې دی څه دی او دا وړتیا لري چې نورو ته څه وړاندې کړي. د راشد خان ارمان ګوګلی یا تاورا تاویدونکي توپ اچونو ته حتی د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه برندن مکلم او آرون فنچ ټینګ نشول. رویټرز وایي که د حیدرآباد سن رایزر ټیم د فبروري د شلمې په مزایده کې راشد ارمان نه وای اخیستی، شای د ده استعداد لا هم له نړیوالو پټ پاتې شوی وی. راشد ارمان خپل برای په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره مهم بولی او وایي چې له دې څخه په افغانستان کې ټولو لوبغاړو ته دا ښه پیغام لیږل کیږي چې که زحمت وباسي او ښه لوبه وکړي هر هدف ته رسیدای شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه صفه وازی اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خپرونې پر انټرنیټ هم واوري په تمود ازادي راډیو ډاټ کام. اوس مې نړیوالې موضوع ته ورځو. د روسیې د اپوزیسیون الکسی ناوالنی یو همکار وای د کرملین دغه منتقد د 15 ورځنی بند له تیرولو وروسته د دوشنبه په ورځ خوشی سو. د په مسکو کې د اداري فساد پر ضد رابلل سو مظاهرو پر مهال نیول سوی وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له سلیم محمد صالح خبر.
تمه کېده چې د روسیې سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د دوشنبه په ورځ د مسکو په شمال لویدیځ کې له یو توقیف ځای څخه خوشی سي. خبر اعلان ولدی توقیف ځای څخه د ناوالنی وتلو ته انتظار کاوه. خو د ناوالنی همکار لیونید وولکوف د خلکو یوې ډلې ته وویل چې ناوالنی په مسکو کې یو بل توقیف ځای ته لیږدول سوی او له هغه ځایه خوشی کړی سوی دی. د مارچ پر 28 محکمې د ناوالنی د 15 ورځنی بند حکم صادر کړ. دی تر دې یو ورځ مخکې د مظاهرې له صحنې څخه نیول سوی و. دغه مظاهره ده د مسکو په مرکزي برخه کې تنظیم کړې وه. د روسیې حکومت وایي مظاهره غیر قانوني وه ځکه د مسکو چارواکو د ښار په مرکزي برخه کې کوم مارش یا لاریون ته رسمي اجازه نه وه ورکړې. دوی ویلي وه چې دغه مظاهرې د امن نظم د ګډوډۍ سبب کیږي. د مارچ پر 28 د روسیې په څو ښارونو کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. دا په لارو او کوڅو کې له 2011 او 2012 میلادي کلونو راهیسې تر ټولو پراخې دولت ضد مظاهرې بلل سوې دي. هغه مظاهرې هم د ناوالنی لخوا تنظیم سوی وي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالنی هڅه کوي چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړي، خو اټکل دا دی چې پوتین به د ولسمشرۍ دغه 6 کلنه دوره هم وګټي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه راتلی کې چې دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ ته په غځېدلې سړک کې نوې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي، ځکه دی وایي دې ولسوالۍ ته په غځېدلې سړک کې وسلوال طالبان خلک له موټره کښته کوي. خارج رحمت الله روحانی بیا راتلی کې چې د هغو کسانو سره د حساب وسي چې نامسؤوله او وسلوال لري. حکمت اساق زید د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د مالمن د کلی اوسیدونکو دی وای د غشتنه لرم چې په سنگین کې مکتب نسته. زموږ د حکومتي چارواکو څخه دایله ده چې مکتبونه راته فعال کړي. او محمد قاسم زواک هم د هلمند ولایت خلی کې چې له حکومت غوړم د داعش ډلې سره جدي مبارزه وکړي کنه افغانستان به دوهم سوریه سي. دوستانو پښتو مجله هم دومره و درې مجله از ما همکار امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر فریبا جان، با عرض سلام به شنونده های عزیز. در همین برنامه میشنوید که یک عضو پارلمان افغانستان میگوید اسناد را در اختیار دارد که تماس مستقیم و کمک روسیه با طالبان را ثابت میسازد و دو کارمند دولتی امروز در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شدند. گزارش های خبری دیگر تا لحظات بعد. این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
حملات راکتی از آن سوی خط دیورند یک بار دیگر بر ولسوالی های کنر آغاز شده است. پوانتون امریکایی افغانستان روی اقدامات عملی برای رهایی دو استاد اختطاف شده خود تاکید می کند. وزیر خارجه امریکا برای یکگرد همایی هفت کشور صنعتی پیشرفته جان که بحران سوریه را مورد بحث قرار می دهد به ایتالیا رسید و رئیس جمهور ایران هشدار می دهد که امریکا باید از اقدامات نظامی بیشتر علیه رژیم بشار اسد در سوریه خودداری کند. مشروع اخبار. حملات راکتی از آن سوی خط دیورند یک بار دیگر بر ولسوالی های کنر آغاز شده است. جنرال جمعگل همت، قماندان امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت 40 راکت در 24 ساعت گذشته بر ولسوالی های خاص و سرکانو اصابت کرده است. وی گفت که در نتیجه اصابت این راکت ها 40 رأس مواشی از بین رفته است. این در حال است که در چند ماه گذشته صدها راکت از آن سوی خط دیورند و ولایت های کنر و نینگرهار افغانستان فیر شده که در نتیجه آن 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی و ده ها خانواده مناطقشان را ترک گفتند. پوهنتون امریکایی افغانستان روی اقدامات عملی برای رهایی دو استاد اختطاف شده خود تأکید می کند. دوید سیدنی، سرپرست پوهنتون امریکایی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت های افغانستان و به خصوص پاکستان باید در رهایی این دو تن تلاش کنند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، می گوید پلیس در مورد این دو استاد پوهنتون امریکایی به سرنخهای دست یافته و امیدواری های برای رهایی آنها وجود دارد. گروه طالبان مسلح گفتند که آنها شرطهایشان را با جانب امریکا در پیوند به رهایی این افراد مطرح کردند و در صورت قبول آن این استادان از قید رها خواهند شد. دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان حدود 8 ماه قبل در ساحه سناتوریوم کابل اختطاف شدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید وظایف وکلایی که بیش از 20 روز پی هم غیر حاضری کنند با تعلیق در خواهد آمد. عبدالقادر زازی، منشی این جرگه، در نشست عمومی امروز گفت فیصله شده که حق اشتراک این وکلا در جلسات عمومی هم سلب و معاش و امتیازاتشان نیز از این بابت کسر خواهد شد.
هر وکیل صاحبی که از 20 روز پای هم غیر حاضری زیاد بود، مطابق اصول وظایف داخلی معاش امتیازاتش قطع شده، مکتوب دادیم. موضوع دومیشی است که باز دمی اجلاس وظیفش به تعلیق میاد، دمی اجلاس اشتراکم کرده نمیتاره.
به گفته آقای زازایی، عدم حضور شمار از وکلا باعث شده تا ولسی جرگه نتواند در مورد مسائل مهم به موقع تصمیم اتخاذ کند. مقام های امنیتی فاریاب از راه اندازی عملیات خالد در این ولایت خبر می دهند. جنرال عبدالنبی الهام، قماندان امنیه فاریاب، با ارسال ویدیوی بر رادیو آزادی از آغاز این عملیات خبر داده می گوید عملیات یاد شده طبق پلان مطروحه به هدف از بین بردن لانه های حراس افغانان در مناطق مختلف فاریاب را اندازی شده است.
موش تراغ پوری چه پر موش بندی چوک پیروانه که موش کار نپلارو موش که اوم منو کار نپلارو ولی که پا پوسو چه داده ملت تشمنده داغه سرکاتی برخورد که یا به جواندی نسو یا به امونه نسو.
قماندان امنیه فاریاب می افزاید که در نخستین روز عملیات خالد، منطقه کوهی پشخانی در ولسوالی پشتونکوت که دارای چندین قریه می باشد، از وجود شورشان طالب کاملا پاکسازی شد. یک پسر در ولایت زابل پس از قتل یک دختر خودکشی کرد. گلاسلام سیال، سخنگوی والی زابل، بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی شهر صفا رخ داده است. رادیو آزادی. وزیر خارجه امریکا برای یکگردهمایی هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان به روم پایتخت ایتالیا رسید. بحران سوریه در یک جلسه خاص این گردهمایی مورد بحث قرار می‌گیرد. رسانه‌های ایتالیایی گزارش می‌دهند که رکس تیلرسون و دیگر وزیران خارجه که امروز در نشست معمول خود اشتراک می‌کنند، فردا برای بحث روی بحران سوریه گرد هم می‌آیند. وزیران خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن و قطر هم در کنار وزیران خارجه هفت کشور صنعتی در این نشست خاص اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور ایران هشدار داد که امریکا باید از اقدامات نظامی بیشتر علیه رژیم بشار اسد در سوریه خودداری کند. حسن روحانی گفت که چنین اقدامات برای منطقه بسیار خطرناک خواهد بود. او این مطلب را در جریان نشست خبری امروز در تهران که از سوی تلویزیون دولتی نشر شد ابراز داشت. نیروهای بحری امریکا در واکنش به حمله کیمیاوی مظنون رژیم بشار اسد که ده ها غیر نظامی در آن کشته شد، روز جمعه گذشته یک پایگاه نظامی سوریه را با راکت‌های کروز هدف قرار داد. یک دستیار نزدیک الکساندر ناوالنی، رهبر مخالفان سیاسی کرملین، گفت که نامبرده پس از 15 روز حبس رها شد. او به ارتباط تظاهرات ضد فساد اداری اخیر در مسکو که خودش سازماندهی کرده بود بازداشت شده بود، ولی لئونید وولکوف، دستیار نزدیک آقای ناوالنی، به خبرنگارانی که منتظر او در خارج از محبس بودند گفت که او به یک محبس دیگر انتقال داده شده و از آنجا رها ساخته شده است. یک مقام دولتی سومالیا در نتیجه انفجار بمی که در موتر وی کارگزاری شده بود، امروز در مقدیشو پایتخت این کشور کشته شد و حمله دوم بمی توسط یک انتحاری یک آموزشگاه نظامی در این کشور را هدف قرار داد. عبدالفتاح عمر حلانی، سخنگوی شاروال مقدیشو، گفت بمی که در موتر کارگزاری شده بود یک مسئول دولتی را کشت. در یک حمله جداگانه دیگر، یک مهاجمی که یونیفرم نظامی بر تن داشت و آموزشگاه اردو در اطراف مقدیشو داخل شده و قبل از این که کمربند خود را انفجار دهد و سوی سربازان تیراندازی کرده است. و یک فضانورد امریکایی با دو تن از همراهان روسی و امروز به زمین برگشتند. آنها 173 روز در ایستگاه فضایی بین المللی بودند. قماندان امریکایی شان کبروک و همراهان روسی و اندری بوریسینکو و سرگی ریژیکوف توسط سفینه سیوز به زمین برگشتند. این سفینه ساعت 5:20 دقیقه عصر با وقت محلی در قزاقستان به زمین نشست. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:37 دقیقه به وقت افغانستان است. حالا هم فشرده از داشته های این برنامه. یک عضو پارلمان افغانستان میگوید اسنادی را در اختیار دارد که تماس مستقیم و کمک روسیه با طالبان را ثابت میسازد.
در اصل ثبوت ممکن است که دی ثبوت وخ راغه ان شاء الله تعالی در ټول ثبوتونه با مونږ خو هیڅ کله دی پارلمان وکیل به ثبوت به اسناد خبری نکي.
دو کارمند دولتی امروز در یک حمله مسلحانه در کابل کشته شدند. هشدار هیئت اداری ولسی جرګه به وکلایی که در جلسات حاضر نمیشوند.
هر وکیل صاحبی که از 20 روز پای هم غیر حاضری زیاد بود، مطابق اصول وظایف داخلی معاش امتیازاتش قطع شده، وظیفه‌اش به تعلیق میاد. در مجلس اشتراکم کرده نمیتاره. وکیل صاحب خبر باشه از ما باز گله نکنه.
منازعه بین دو مقام بلندپایه ولایت فرا که نزدیک بود و برخورد مسلحانه بیانجامد، امروز به پایان رسید و در رویدادهای جهان پیشنهاد رئیس جمهور ایران درباره حمله کیمیایی در سوریه.
ما نظر ما اینه که یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی تشکیل بشه، برن تو منطقه نگاه کنن. آسونه تشخیص این که این گاز از کجا بوده.
با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان میزبان شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. یک عضو پارلمان افغانستان میگوید اسنادی را در اختیار دارد که تماس مستقیم و کمک روسیه با طالبان را ثابت میسازد. پیش از این سفارت روسیه در کابل با نشر خبرنامه گفته است جای تعجب است که مقامات دولتی، اعضای پارلمان و مقامهای ارشد پلیس افغانستان روسیه را به حمایت از طالبان متهم میکنند. در این خبرنامه حمایت مالی و تسلیحاتی مسکو از طالبان به شدت رد شده است. در گزارش نورالله شایان بشنوید که یک عضو پارلمان افغانستان بر علیه این سخن سفارت روسیه در کابل چه اسنادی در اختیار دارد.
در حالی که مقام های افغان از جمله هیئت اداری ولسی جرگه و برخی از جنرالان امریکایی در مورد همکاری نظامی روسیه با طالبان ابراز نظر کردند، اما روسیه میگوید که هیچ کمکی با طالبان نکردند و در این مورد اسناد و شواهد موجود نیست. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در مورد کمک نظامی روسیه با طالبان اسناد دارد و در صورت ضرورت به مردم شریک خواهد کرد.
هرگاه بحث ثبوت شود، شواهد همراه ما هست و در صورت ضرورت آن را افشا می کنم. هیچ وقت یک وکیل بدون اسناد سخن نمی زند و نه دشمنی شخصی با روسیه داریم. روسیه همسایه ما است و همیشه خواستار همکاری دوستانش بودیم. اسناد همراه ما و حکومت است.
هرچند آقای احمدزی از شریک کردن این اسناد با ما خودداری کرد، اما با تاکید گفت که سفیر روسیه در افغانستان با افغانها دیدار می کند و اظهارات در جهت حمایت از طالبان و در ضدیت با منافع دولت افغانستان ابراز می کند. روز گذشته سفارت روسیه در کابل با نشر یک اعلامیه گفته است که شمار از مقام های بلند رتبه دولتی افغان بدون اسناد روسیه را متهم می کنند که با طالبان مسلح ارتباط و همکاری دارد. در اعلامیه آمده است که شمار از رسانه‌های افغان اتهامات بی اساس بر روسیه نیز وارد می کنند. این در حالی است که چند پیش سفیر روسیه در افغانستان تماس‌هایشان با طالبان را پذیرفته و گفته بود که هدف از این تماس‌هایشان مسئولیت کارمندان روسی و تشویق طالبان مسلح به پروسه صلح بوده است. شمار از نمایندگان مردم پکتیا نیز گفتند که در وزیرستان شمالی و جنوبی جنرالان روسی با طالبان دیدار داشتند. تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که اسناد در این مورد در اختیار دارد. در اعلامیه سفارت روسیه در افغانستان اظهارات والی پیشین کندوز نیز بی اساس خوانده شده که گفته بود روسیه با طالبان سلاح کمک کرده و در کنار آن موترهای جنگیشان را نیز ترمیم کرده است. اما عمر صافی والی پیشین کندوز هنوز هم بر سخنانش تاکید دارد و میگوید که شواهد نشان میدهد که روسیه با طالبان در ولایات شمالی کمک نظامی کرده است.
سلاح دروگنوف ساخته روسیه است و در افغانستان نایاب است، اما در اختیار طالبان قرار دارد و مقدار مهمات دیگر که در اختیار دارند این هم یک سوال است.
از سوی هم لطیف نظری کارشناس امور بین المللی میگوید هرچند در مورد همکاری روسیه با طالبان ممکن اسناد موجود نباشد، اما اظهارات مقام های امریکایی این شک ها را به یقین مبدل کرده است. به گفته وی حکومت باید در سیاست های منطقه‌ای بی‌طرفی‌اش را حفظ کند.
نورالله شایان گزارش می‌داد در رابطه با اینکه یک عضو پارلمان افغانستان می‌گوید اسنادی را در اختیار دارد که تماس مستقیم و کمک روسیه با طالبان را ثابت می‌سازد. حالا که سخن از پارلمان افغانستان است به ولسی جرگه می‌رویم و می‌شنویم که هیئت اداری این مجلس گفته است که بیش از 20 روز هر وکیلی که غیرحاضری کند معاش و امتیازاتش قطع می شود. عبدالقادر زازای منشی ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که هیئت اداری فیصله کرده است که برای وکلای غیرحاضر حق شرکت در نشست های ولسی جرگه را هم نخواهند داد، اما شماره از وکلا با این فیصله هیئت اداری ابراز مخالفت می کنند. این که چرا در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
این بار هیئت اداری ولسی جرگه به جای بحث روی مسائل دیگر با کمی و کاسی های این جرگه انگشت انتقاد گرفته و هشدار می دهد که معاشات و امتیازات وکلای غیرحاضر را وضع می کند. آنان فیصله کردند هر وکیلی که بیش از 20 روز غیرحاضری داشته باشد با چنین برخوردی روبرو می گردد. عبدالقادر زازای منشی این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که این فیصله در دو نشست پیهم هیئت اداری اتخاذ شده است.
هر وکیل صاحب که از 20 روز پیهم غیرحاضری زیاد بود، مطابق اصول وظایف داخلی معاش امتیازاتش قطع شده، مکتوب دادیم. موضوع دومیشی است که باز دمی اجلاس وظیفش به تعلیق میاد، دمی اجلاس اشتراکم کرده نمیتاره. ما بعد از این اصول وظایف داخلی رو تطبیق میکنیم، وکیل صاحب خبر باشه از ما باز گله نکنه.
ولسی جرگه افغانستان 249 عضو دارد که به گفته هیئت اداری این جرگه به سبب غیرحاضری دوامدار و یا پیهم شماره از وکلا در برخی موارد نصاب جلسه تکمیل نشده و این مسئله کارها را به مشکل روبرو می سازد. هرچند برخی اعضای ولسی جرگه غیرحاضری شماره از وکلا را یک مشکل جدی و قانونی می دانند، اما می گویند که گاه گاه به سبب غیرحاضری هیئت اداری نیز نشست ها به نبود آجندا روبرو می شود. محمد نعیم لالای حمیدزی یک عضو این جرگه می گوید قانون باید به شمول هیئت اداری بالای همه یکسان تطبیق گردد.
هیئت اداری نیز نصاب خود را تکمیل کند. حالا معاون و رئیس هر دویشان حضور ندارند. معاون اول و رئیس به کجا هستند؟ قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد.
این بار نخست نیست که هیئت اداری ولسی جرگه به وکلای غیرحاضر هشدار می‌دهد، بلکه پیش از این نیز نام وکلای غیرحاضر را با رسانه‌ها نیز شریک ساخته است. حالا سوال اینجاست که آیا هیئت اداری این فیصله خود را عملی کرده خواهد توانست؟ خالد سعادت کارشناس بخش حقوق میگوید در ولسی جرگه زورمندان عضویت دارند و ممکن نیست که چنین فیصله ها تطبیق گردد. آقای سعادت تاکید میکند که هرچند در قانون اساسی به این موضوع اشاره نشده است، اما اگر موضوع حاضری وکلا از سوی این جرگه جدی گرفته شده و اجباری گردد، این کار باعث سرعت در کار ولسی جرگه شده و میتواند مؤثر تمام شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:45 به وقت افغانستان است و این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده می توانید. دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری امروز در کابل با ضرب گلوله کشته شدند. حسن شاه فروغ قمندان امنیه کابل امروز به رادیو آزادی گفت در این رویداد صبح امروز یک ساتنمن و یک سرباز جان دادن. ادعا شده که در این حمله گروه های مافیایی دست داشتند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
قماندانی امنیه کابل می گوید که این رویداد حوالی ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه در منطقه چهارراهی قنبر شهر کابل رخ داده و تحقیقات در مورد چگونگی وقوع حادثه از سوی تیم بررسی ادامه دارد. حسن شاه فروغ قماندان امنیه کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این رویداد دو منصوب وزارت داخله که شامل یک زن و یک مرد بوده و در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری کار میکردند، از سوی افراد مصالحه ناشناس هدف قرار گرفته و کشته شدند.
وقتی که از خانه شان میبر آمدن از طرف دارد یک تا ساتنمند هم خانم سامه نام دارد و دیگه شم کارمند هستن. کارمند جرایم سنگینی ماستن. میبینیم قضیه از که قرار است اینا مردم های بسیار کلان و کارمند های بسیار اکتیف و فعالی بستی ما نیستن.
آقای فروغ نگفت که تعداد حمله کننده خود چند نفر بوده و به چه مقصد این دو تن را هدف قرار دادند، اما تاکید کرد که تمام جزئیات پس از ختم تحقیقات روشن می‌گردد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری اخیراً شماره از مقام‌های بلند رتبه متهم به فساد اداری را محکوم به مجازات کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در ماه سرطان سال گذشته توسط مقامات بلندپایه حکومت در کابل افتتاح گردید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه موضوع کشته شدن دو کارمند این مرکز را نگران کننده خوانده و در عقب این رویداد دست مافیای اقتصادی و سیاسی را دخیل می داند. نواب منگل یک عضو این کمیسیون.
اینا کسانی بودند که می خواستند که دسترسی پیدا بکنه به مجرمینی که با فساد آغشته هستند، ولی بدبختانه که از طرف حلقات و مافیای اقتصادی و سیاسی
در این حال فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از چنین رویدادها در آینده حکومت باید افراد مهم را در پست‌های امنیتی گماشته و در کنار آن قوانین را با صورت درست در کشور تطبیق نماید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان امروز هشدار داده گفت حکومت قانون را بالای همه یکسان تطبیق نمی کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که عدم تطبیق قانون سبب بی‌اعتمادی مردم، افزایش ناامنی و رجوع به محاکم طالبان خواهد شد. نورالله شایان گزارش دارد از کابل.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا آن دوسیه‌ای که سوی محاکم فیصله شده عملی سازد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اگر قانون یکسان تطبیق نشود، مشروعیت نظام تحت پرسش رفته و سبب بی‌باوری بیشتر مردم خواهد شد.
فیصله های و محاکم موجود است، ارگان عدلی و قضایی فیصله هایی کردن، ولی متاسفانه دوسیه ها تعقیب نشده و تطبیق نشدند. اگر تطبیق نکند، یعنی به این معنی که حکومت ناتوانی خودشان در مجموع اعتراف کردن به صورت غیر مستقیم.
در حال این نگرانی ها مطرح می شود که محکمه ابتدایی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بالای کامران علیزه رئیس شورای ولایتی هرات 2 سال و 6 ماه حبس را فیصله کرده، اما وی تا هنوز بازداشت نشده است و ادعا دارد که با وی برخورد سیاسی صورت گرفته است. در کنار آن احمد اشچی ولی پیشین جزجان مدعی شد که از سوی جنرال عبدالرشید دوستو معاون اول ریاست جمهوری و افراد وی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، اما جزئیات چگونگی بررسی دوسیه وی با مردم شریک ساخته نشده است. لوی سارانوالی صرفا حکم بازداشت 7 تن از محافظان آقای دوستم را صادر کرد. گزارش های از جریان تحقیق از نزد این افراد نیز نشر شد، اما از توقیف آنان خبر در دست نیست. بی بی گل غنی بانوی اول کشور نیز گفته است که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در حبس خانگی بسر می برد، اما دفتر آقای دوستم این گزارش ها را رد کرده است. اینجا پرسش نیز به میان می آید که آیا فیصله های محاکم صرف بالای مردم عادی تطبیق می شود یا بالای زورمندان نیز تطبیق خواهد شد؟ خواستیم در پاسخ این پرسش نظر ستر محکمه افغانستان را نیز داشته باشیم، با تماس های مکرر موفق نشدیم. از سوی هم ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در تطبیق هر حکم قوی قضایی متحدند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور برای رادیو آزادی گفت که هیچ کس در هر سطحی که باشد فراتر از قانون نیست.
وقتی که قوی قضاییه حکم میکند، قوی اجرایه مکلف به تطبیق آن است و قانون بالای همه یکسان تطبیق میشود.
شمار از حقوقدانان نیز میگویند که تطبیق قانون یک اصل نظام های دموکراتیک است و زمانی که این اصل در عمل پیاده نشود، پس مشروعیت آن نظام با سوال روبرو است. مسافر ایور گفت اگر قانون یکسان تطبیق نشود، زورمندان، مفسدین و مافیا جرأت بیشتر میگیرند و به یک چالش بزرگ در برابر نظام مبدل خواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com. منازعه بین دو مقام بلندپایه ولایت فرا که نزدیک بود و برخورد مسلحانه بیانجامد، امروز به پایان رسید. گزارش ها از فرا می رسانند که قماندان امنیه و ولسوال یکی از ولسوالی های ولایت فرا بین هم اختلاف پیدا کرده بودند و حتی گپ به جای رسید که یکی از ساختمان های دولتی توسط نیروهای مسلح محاصره شد. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر را از فرا دارد.
مسئولان ولایتی فرا از حل تنش‌های اخیر که بین قماندان امنیه و ولسوال پرچمن به وجود آمده بود خبر می‌دهند. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که والی فرا با هیئت اعزامیشان دو روز را برای حل این موضوع در ولسوال پرچمن سپری نموده و بعد از آن که این موضوع حل گرفته است دوباره به مرکز برگشت نموده است. با گفته مهری اختلافات و سوء تفاهمی که بین ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی به وجود آمده بود دوباره رفع شده است و خطرات احتمالی امنیتی در آن خنیز کاهش یافته است.
توی تفاهماتی که بین ولسوالی پرچمن و قماندان امنیه آن ولسوالی به وجود آمده بود، والی و مسئولین ارگان‌های امنیتی و ادارات مسئولین ادارات ملکی که به ولسوالی پرچمن سفر نموده بودند، تانست که دو روز سفری که در ولسوالی داشتند است روی تفاهماتی که بینشان بوده است حل کنند و دوباره ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی به کار خود رسما آغاز کنند.
در همین حال قماندان امنیه ولسوالی پرچمن نیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که این مشکل حل شده است. محمد ولی مبارز قماندان امنیه پرچمن میافزاید که اختلاف او با ولسوال بر سر حضور نیروهای اردوی ملی و همچنان برخی افراد مسلح به وجود آمده بود که با میانجیگری والی فرا دوباره حل گردیده است. باید گفت که چند روز قبل در نتیجه اختلاف بین ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی پرچمن، ساختمان مرکزی ولسوالی از سوی افراد قماندان تحت محاصره در آمده بود که بالاخره دوباره با گفته مقامات امنیتی این موضوع حل شده است. باشندگان ولسوالی پرچمنی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که این مشکل تا هنوز به گونه کامل حل نشده است و در آینده نیز امکان وقوع اختلاف بین این دو جناح دیده می شود.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمده مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای جب افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، در برنامه در امواج آزادی هر روز پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر چشم برای شما هستیم. در این برنامه شما هم میتونین سهم بگیرین، البته با استفاده از تلفن هایتان، و اگر اینترنت دارین از طریق اسکایپ هم میتونین در این برنامه سهیم باشین و همچنان از طریق فرستادن اس ام اس. صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم در این برنامه با شما خواهد بود. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا نگاهی میندازیم بر رویدادهای جهان. یکی از داغ‌ترین و مهمترین مسائل این است که رئیس جمهور ایران به آمریکا در مورد اقدام علیه رژیم سوریه هشدار داده است. حسن روحانی امروز در یک نشست خبری در تهران صحبت کرد. در این حال نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم سخنهای گفته است. بیشتر در این مورد در گزارش مصطفی صدیقی میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران نسبت به اقدام بیشتر نظامی ایالات متحده آمریکا علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه هشدار داده است. روحانی امروز در یک نشست خبری که از طریق تلویزیون دولتی این کشور پخش شد در تهران صحبت کرد و گفت که اقدامات بیشتر علیه رژیم اسد میتواند به گفته او بسیار خطرناک باشد. او در رابطه به حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه هم سخن گفت. ایالات متحده هفته گذشته گفت که در واکنش به حمله کیمیایی که واشنگتن و دیگر کشورهای غربی رژیم اسد را برای انجام آن مقصر می دانند، 59 راکت کروز توماهاک را بر پایگاه به نام شعیرات در سوریه پرتاب کرده است. در حمله کیمیایی بر شهرک خانشیخون ادلیب بر اساس گزارش‌ها ده‌ها تن به شمول بسیاری از کودکان کشته شدند. روحانی امروز خواهان تحقیق بین‌المللی در مورد بررسی این رویداد شد و افزود:
ما نظر ما اینه که یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی تشکیل بشه، برن تو منطقه نگاه کنن. آسونه تشخیص این که این گاز از کجا بوده.
هم امروز نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که ایالات متحده آماده است تا اقدام بیشتر کند، ولی او افزود که امیدوار است آمریکا مجبور به این کار نشود. پیش از این تهران و مسکو از متحدان رژیم اسد از حمله راکتی آمریکا بر سوریه انتقاد کرده و آن را ناقض قانون بین المللی خواندند. اما کشورهای غربی از جمله بریتانیا، ایتالیا، جرمنی و استرالیا از این اقدام آمریکا حمایت کردند. صدر اعظم اسرائیل و شاه عربستان سعودی هم این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را مورد استقبال قرار دادند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محبوب الله راغی پور از بدخشان نوشته است که حملات آمریکا بالای سوریه جنگ در افغانستان را شدت خواهد بخشید. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته از حکومت می خواهیم تا با داعش مبارزه جدی کند، اگر نه افغانستان سوریه دوم خواهد شد. میر احمد مجاهد از ولسوالی دهسلای ولایت بغلان نوشته است که چند روز قبل به اثر ریزش برف زیاد در ولسوالی ما همه درخت های مثمر از بین رفتند و تمام شکوفه ها تکیدند. حالا یک گل هم در درخت ها دیده نمی شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته حکومت باید به جوانان کار پیدا کند. عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که مولانا فضل الرحمن پدر معنوی طالبان یک بار دیگر نشان داد که دستش به خون هزاران فرد بیگناه در افغانستان آلوده است. فرهاد از کابل نوشته است که رئیس جمهور باید به خبرنگاران اجازه پرسش یا سوال را از خود میداد. با تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده این چشم برای اس ام اس های دیگر از شما هم هستیم. با استفاده از تلفن افغان بی سیم تان به شماره 818 پیام بفرستین، خبر و سخنانی که در چهار اطرافتان اتفاق میفته به اطلاع ما برسانین تا ما هم با استفاده از فرصت های مناسب این پیام و گفتنی شما را و اخبار شما را به گوش دیگر شنونده های رادیو آزادی برسانیم. و اگر تلفن افغان بی سیم ندارین به شماره تلفن پیامگیر ما زنگ بزنین 07084620. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا تا لحظات بعد آغاز می شوند. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی می کنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت. فردا ساعت 7 صبح از رادیو آزادی بازم چشم برایتان خواهیم بود.